السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د غرمې 12 بجې دي نن د چهارشنبه ورځ او د 2020 کال د فبروري 12 منیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري غړې کې یو ځل بیا هر کوم په روان یو سات کې په پاکستان کې د ګرانۍ او د افغانستان د سولې په عمل کې د پرمختګ سره سره په یو شمېر نور موضوعاتو هم راپورونه لرو او ریدل یې مې روي خو لومړی زموږ د همکار احمد شاه ازمینا خبرونه
لمړی د خبرونو سرچکی د خیبر پښتونخوا حکومت د جنوبی وزیرستان د غزمنو خلګو لپاره ځلې انتظامیه ته 9.5 کروڑ روپۍ سپارلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي له طالبان سره د افغان سولې په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. او په چین کې په تیر یو شواروس کې 90 نور کسان له کورونا وایرس څخه مړه شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا حکومت د جنوبی وزیرستان د غزمن خلکو لپاره ځلې انتظامیه ته 9.5 کروڑ روپۍ سپارلې دي چې ډېر ژر به یې ویش پیل سي. د جنوبی وزیرستان ډیپټي کمشنر حمید الله خان خټک پرون په دې اړه مشال رادیو ته وویل چې تر دې وړاندې هم صوبایي حکومت دوی ته له غزمنو او ځپل شوو کسانو سره د مرستې لپاره پیسې ورکړې دي.
نن د صوبایي حکومت له طرف نه 1.5 کروڑ روپۍ ریلیز شوي دي. دې نه د یو هفته وړاندې هم 2.5 کروڑ روپۍ چې هغه مختلف سیمو چې کم د چا کورونه وران شوي وو هغوی سروې شوی وو هغوی فنډ د هغې په مد کې راغلي دي. تب هم د دې خلکو ته مونږ اوس روانو یو هفته دوه کې ورکوو.
حمید الله خټک زیاته کړې چې په جنوبی وزیرستان کې د 9.8 کورونو سروې شوی وو چې پکې د 50,000 تصدیق شوی او په هغوی کې 15,000 ته پیسې ورکړل شوي دي او نور ته به هم په مرحله وار توګه ورکول کیږي. بلخوا د جنوري له 8مې په ټانګ کې د یو مسجد په نوم د جنوبی وزیرستان احتجاجي پرلتوال وایي چې یو خوا د سیمې بشپړ سروې نه ده شوی او بلخوا دا پیسې یا معاوضه هم ډیره کمه ده. د خبر پرنه په کابل زلو کې د شناختکار جوړول ادارې نادرا لپاره ګمار شوی یو 45 کسان خپل دندو لري کړ شوی دي. د کسانو چې پرنی په پېښور های کورټ کې د نادرا د دې پریکړه پر ضد اپیل هم کړی وای چې د ګمارنې کاغذونه ترلاسه کړي ول خو د کار پیلول وړاندې بیرته نوکری وېستل سول. د نوکری د کوشش کړو کسانو د ډېل مشر کامران یوسف پر نا وخت مشال لري تول چې د شفافه توګه ګمار شوی ول خو د کابل زلو د پارلماني غړو د فشار لکباله له نوکری وېستل سول.
دا پوسټونه کوم دا کینسل شو او پدې کې کم چې پارلمنټیرینز دي د پاتا هغه په کلیټر کړي دي او دای مقصد دی چې دا کم کسان شي وي پدې کې دا دوباره کینسل کړي نور ایڈورټایز مطلب وو کې نور کسان دیواله هغه وجه دا و چې دی ایم ان ایز او سینیټر چې کوم دي خپل لیستونه پیلا ورکړي په هغه کسان په غمرټ کې نو راغلي.
بلخو له خیبر ضلع سره اړلرونکي سینیټر تاج محمد افریدی پر مشال اړې ته وویل چې د ولسي شکایتونو پر بنیاد د یو لیک للارې د نادرا چارواکو د دې نوکریو ختمولو ویلي و ځکه دوی غواړي په شفافیت سره ګمارنې وسي او د قبایلي زلو خلکو ته لومړیتوب ورکړل سي. د پاکستان مذهبي چارو وزیر د هیواد حج پالیسي اعلان کړې او ویلي دي چې سږ کال به 1,09,210 کسان حج ته لیږي. پر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډه ته د وینا پر مهال نور الحق قادری وویل چې تر سرکاري حج سکیم لاندې به د اسلام آباد او پېښور په ګډون د هیواد د شمالي سیمو لپاره د سړي سر حج لګښت 4,90,000 روپۍ او د کوټي او کراچي په ګډون به د جنوبي سیمو لپاره د لګښت 4,80,000 روپۍ وي. قادری زیاته کړې چې د حج سکیم 50% برخه به سرکاري وي او 40% به شخصي حج کمپنۍ ته ورکول کیږي. نوموړي وویل چې د هوایي سفر د لګښتونو زیاتوالی او د روپۍ په قدر کې کموالی د حج پیکیج د اضافه مهم لاملونه دي. خبر له مشال اډیوس خوري د افغانستان لسمشر ویل د سولې پاره د حکومت اصولي دریز د نتیجې ورکول په حال کې دي. د افغان لسمشر دفتر وایي چې اشرف غنی د خبري تیر ماښام د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره په ټلیفوني مکالمه کې کړې دي. د خبري سوي اعلامیه په حواله دواړو مشرانو د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې پر روانو مذاکراتو خبري وکړې. اعلامیه زیاتوي چې پومپیو له طالبان سره د سولې په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ یادونه وکړه او د افغان لسمشر ته وویل چې طالبانو په تاوتریخوالي کې د کموالي وړاندیز کړی دی. پمپیو تیر ماښام د افغانستان له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د سولې پر موضوع خبري وکړي. د چین د روغتیا ملي کمیسیون پرون وخت راپور ورکړ چې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس له کبله 90 نور کسان مړ شوي چې دا ډول په ټول هیواد کې د مړو شمیر 1,113 ته رسیدلی دی. بلخوا په چین کې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر 4,43,343 ته رسیدلی دی. د روغتیا د نړیوال ادارې مشر ټیډروس ګبریس پرون په جنیوا کې د یوې غونډې پر مهال ټینګار وکړ چې هیوادونه دي د کورونا وایرس خپرېدو د جدي خطر د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. هغه زیاته کړه چې وایرسونه تر ترهګرو فعالیتونو زیاتې زورورې نتیجې لري. په داسې حال کې چې کورونا وایرس 90% ناروغي په چین کې دی او هلته بیړنۍ حالت دی، ټډروس په غونډه کې وویل چې دا وایرس د نور نړۍ لپاره هم جدي خطر دی. د امریکا انصاف وزارت ویلي چې پرون یې 15 کسان په دې شک نیولي چې د تیلو چاڼولو پر یوې چینایي کمپنۍ تر بندیز لاندې ایراني تیلو پلورلو لپاره دسیسه جوړه کړې وه. د وزارت اعلامیه زیاتوي چې 4 مشکوک کسان یې په ټکساس او یو یې په نیویارک نیولی دي. پر دوی د دستې جوړونې او د اقتصادي قوتونو د نړیوال بیړني حالت قانون سرغړونې تورونه پورې سوي دي. د 2009 کال جولای څخه بیا د 2020 کال تر فبروري میاشت پورې 4 مدافعینو په فیلادلفیا او نور ځایونو کې په تورن ډول د تیلو رانیولو او پر یوې چینایي کمپنۍ د خرڅولو سازش کړی و. امریکا ایران تورن کړی چې د سټلایټ له توغولو د بیلستیک توغندیو د پرمختګ لپاره کار اخلي. دا څرګندونې په داسې حال کې شوي چې ایران د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ځمکې مدار ته د ظفر په نوم د ایران ساخت سټلایټ توغولو هڅه ناکامه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په ویلامه کې وویل هغه ټکنالوژي چې مدار ته نمستوي سپوږمکۍ د توغولو لپاره کارول کیږي په حقیقت کې د بین البراعظمي بلستیک توغندیو په ګډون د اوږد واټن توغندیو سیستمونو سره یو شان او د بدلولو وړ دي. د پومپیو په خبره هر بریالي یا ناکام وزمن ایران ته د هغو ټکنالوژیو د کارونې تجربه ورکوي چې کولای سي د سولیز خلای پروګرام تر چتر لاندې د توغندیو په پروګرام کې ګټه ورسخه واخیستل سي. ایران دا تورن رد کړي چې د مصنوعي سپوږمکۍ توغول د بلستیک توغندیو د پرمختګ لپاره کوي. او د آذربایجان پولیسو تر 40 زیات سیاسي مخالفین او خپلواک کاندیدان ولیدي. نیول سو کسانو د آذربایجان د ورستي پارلمان انتخابات پر نتیجو چې نړیوال څارونکو هم قربان دي نوکي کړي مظاهره کوله. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو ساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد لای وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ 1.5 پیسې اخیستل کیږي او 1.50 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاون 99 روپۍ 40 پیسې او 200 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 1.75 روپۍ 80 پیسې او 1.75 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 1.40 روپۍ 90 پیسې او 2.40 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 50 پیسې او 1.40 روپۍ 45 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 2.85 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 2.40 روپیه ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو سلیری ساتو کې د پیښور بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 13، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 12 ډیګری سینټی گریډ وی.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه رپورټونه او خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واورئ د جنوبي وزیرستان انتظامی وای د را روانې اونۍ نه بعد د ځینو ړنګل شو کورونو مالکانو ته معاوضه ورکول پیل کړي. بلخوا د سیمې خلک لا هم په ټانګ کې پر احتجاج دي.
بے انتہائی ظلم وشو او د مش پکور نشه وو کا د استعمالول شای نه پته کڑکے دروازی دای غونډه وړی خرڅ کړی دی.
په قبایلی ضلعو کې د نادرا د دفترونو لپاره برتی شوی یو سل 15 کسان د نوکرۍ ولر کې شو دی. په دغه کې زنی وای
اغه موږ ته صفال فازونو کې ویل چې به دا سه پولیټیکل پریشر د وجه کوم دی مونږ تاسو ټول ټرمینیټ کوو او دا مونږ بیا ری اناون.
او د کورمې د شورکو سیمه مشران وایي چې حکومت په سیمه کې د دوی د سمکه لانجا هواره کړی.
نو مو حکومت نه دا غوښتنه کوي ګرندر ګینا دا غوښتنه کوي سمو د جرګې د مایدې لوندې رغلی مو سره دا زیاتای دي.
ل مشال سره اوسه تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت د جنوبی وزیرستان د هغو ځپل شو کورنیو لپاره یو کم او یو کروڑ روپۍ د سیمې ضلع انتظامی ته ورکړی دي چې کورونه یې په تیرو پوځي عملیاتو کې ړنګ شوي دي. د جنوبی وزیرستان انتظامی مشال رادیو ته ویلي چې دغه پیسې به د رواني اونۍ نه متاثرو کورنیو ته ورکول پیلوي. بلخوا په ټانګ کې د یو مسجد په نوم د جنوبی وزیرستان د ړنګو شو کورونو د مالکانو احتجاج لا هم روان دي. دوی د خپل ړنګل شوو کورونو د پوره معاوضې ترلاسه کولو لپاره دغلته احتجاجي ناسته پیل کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له سیمینا شبیر احمد جان راکوي.
د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر حمدالله خټک نن سحر مشال لیډو ته ویل چې پرون یعنی د نهه پاورز د خیبر پختونخوا حکومت دوی ته کم اویا کروڑ روپے ورکړی او چې د کم متاثرینو د تاوانونو سروې شوې ده هغوی ته به د را روانې اونۍ یا هفتې نه د دې ورکول هم پیل شي.
دا خو جی مونږ نن د صوبایي حکومت له طرف نه یو کم اویا کروڑ روپے ریلیز شوي دي. دې نه یو هفته وړاندې هم 2 کروڑ روپے چې مونږ مختلف سیمو چې کم د چا کورونه وران شوي وو هغوی سروې شوې وه
ڈپٹی کمشنر حمدالله خٹک وائی چې خوشا و اتیا زرو کورونو سروے شوی وا چې پکې 500 زرو تصدیق شوی وو او په هغه کې 15 زرو ته دغه پیسې ورکړی شوی دي او باقی ته به هم ورکړی شي.
دا جی 35000 متاثرینو ته خو پیسې ملو شوی دي. 89000 چې کوم سروے فارم دی هغه د ریلیف ډپارټمنټ نه شوی دي. نو د کې 50000 تقریبا د ویریفیکیشن شوی دي. مختلف پاسز نه تیر شوی دي. دا نور مرحله وار لګیا دي.
بلخوا پټان کې احتجاجي ناشته کې برخه خستون کې ځوان شافی اصل غازی وای چې ډیر زیات تاوانونه شوی دي. بل دا چې په درو سلورو کالو کې د دوی سروې لا اوس هم نه ده پوره او چې کومې پیسې چې خو شا سلور لکه روپې دي دوی ته ورکړل کېږي د معاوضې په توګه نو دا ډېره کمه ده.
کیم نن یا پاری نو کیم فند صوبایي حکومت ورکړی دی. دا خو په هر بلا بند 4 لک روپې دا ورکاوی خو په ډېر په ډېر په ډېر مصیبتې نه بندې دا فند مشته روکلی شو خو لکه دا او کا ډېر 1% نقصان شوی دی. دا دغه برابر نه دی. د میش په کور نه شه کیمه تبوی شه یو بین یی ظلم شه او د میش په کور نه شه وو کا د استعمالول شای نه پته کړه دروازې دا ی غونډه وړي خرڅ کړي دی. کیمه پاد نه ریپې ورکړې شوې دي. دا بالکل کم دی.
ولې ډیپټی کمشنر وای چې مرحله وار به ټولو ته دغه معاوضه ورکړل کیږي.
دا یو مرحله وال پروسس دی. په دې کې مونږ نه وکړو هم سروې شروع کوو کم چې پاتې کلی دي. مونږ کوشش ته دی د ځایي انتظامیا د زر نظر د سروې دا پروسس کمپلیټ شي. هغه څه کم سل کلی دي نو هغه کې هم مونږ نوې فریش سروې روانو. ورسره ورسره مونږ نور په صحت کې هم په روډز کې هم په ایجوکیشن کې هم کارونه روان کړی دي.
دا یادونه ده چې خوشه 13 ورځې ټانکې د محسود قبیلې خلک په احتجاج دي او دوی خپل شو تاوانونو معاوضه غواړي. دوی وایي چې نن یې ځینې حکومتي چارواکو سره په دې اړه خبرې اترې کیږي او کشرې د دوی غوښتنې پوره ونه منل شوې او ټول اغېزمنو ته پوره پوره تاوان ورنکړل شو. نو له دې وروسته به اسلام آباد او بیا د پوز هډکوارټر مخې ته احتجاجي ناشته کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د مشال تر څنګ سه اوریدونکو په قبایلی ضلعو کې د نادرا دفترونو لپاره برتی شوي 145 کسان د نوکریو لري کړل شوي دي. دا کسان وایي چې په سیاسي مداخلت د دوی نوکری په یو میاشت کې ختم کړل شوي. د دوی په خبره د احتجاجونو وروسته یې د تیر ګلپورس په پیښور های کورټ کې د نادرا د دې پریکړې پر ضد اپیل هم کړی دی. نور تفصیل له مجید بابر اورو.
د باجوړ قبیلی دلی سره تعلق لرونکو د دې 145 کسانو د ډلې مشر کامران یوسف تیر ورځ مشال لیلو ته وویل چې د دوی برتی د میرټ په بنیاد شوې وه.
شروع شو چې دا پوسټونه کوم دا کینسل شو او پدې کې کم چې پارلمنټیرینز دي د پاټا هغه په کې لیټر کړی دی او دای مقصد دی چې دا کم کسان شي دي پدې کې دا دوباره کینسل کې نور ایڈورټایز مطلب وو کې نور کسان دی والی هغه وجه دا و سر کې دی ایم ان ایز او سېنیټر چې کوم دي خپل لیستونه پیلا ورکړي په هغه کسان په غمرټ کې نو راغلي او ډیر زیات غوسه په دې باندې پارلمنټیرین چې کوم دي د پاټا کو په کې چې تا چې فری دی هغه په خپل لیټر هډ باندې چې کوم دی یو لیټر ولیکلو او چیرمن پی ولیکو پاره باندې دا ټول پارلمنټیرین او سره ساين کړي هر فورم باندې موږ خپل سټرګل او आवाज مو چت کړي دي نه پاتې خو اخیری اپشن موږ سره دا و چې موږ ته های کورټ کې هغه چیلنج کولو نو هغه څنګه پورا کړو.
سمیع الله خان چې د ایم بی ای ډیگری لري او د برتانیې نه زده کړې کړي وای چې په کورم کې د هغه برتی د سپروایزر په توګه شوی و او د خپل نوکرۍ لپاره هیڅ سفارش او رشوت نه کړي خود نوکرۍ نه ګوښه کړل شو.
موږ په اسلام آباد درنه وکړه چې اور کوټ احتجاج مو کو نادرا هډ کوارټر آفس بار نو الته جی چې کوم دین مونږ ته مغه بیا باقاعده زمونږ هغه سره میټینګ وشو هغه مونږ ته صفال فازونو کې ویل چې بای داسې پولیټیکل پریشر د وجه چې کوم دی مونږ ته سه ټول ټرمینیټ کو او دا مونږ بیا ری اناونس دی کې تقریبا 12,000+ کسانو اپلیکیشن جمع کړیو زمونږ چې کوم ورځ هغه شوه دا انټرویو نو هغه کې
کافی کسان د اسلام آباد نه راغلي و هغې زمونږ انټرویو کنډکټ کړې وه او دا یو الګ چې کوم دی دوه درې ځله انټرویو اخیستلی شوې وه چونکې خپله کورم ایجنسی سره بلانګ کوم.
بلخوا د خیبر قبایلي د لینا سینیټر تاج محمد وویل چې د ولسي شکایتونو په بنیاد یې د نادرا چارواکو ته د خط په ذریعه د دې نوکریو ختمولو ویلي ول، ځکه چې دوی غواړي د صفا نظام له لارې برتي وشي.
د لیټر چې کوم دی بالکل ما کړی دی، ما ملګرو سین کړی دی، دا مونږ ته د عوامو نه مونږ چا لګلي یو مونږ عوامو لګلي میجورٹی دا کمپلین ہو چی دا کم ہائرنگ کی گی او پدی کی بیم خپلم انکوائری اکڑا معلومات اکڑا چی دا کی بلکل دا فاتح خر کو للی پرارٹی نو آور کرے.
خود قبیلی دلو لپارا دا نادرا سیمیز ڈائریکٹر فیاض الرحمن تیرود مشال لیڈیو سر پا خبرو کی وہ منل چی دا سیاسی فشار لاملی دا کسان چی پا میرٹ برتی شوی ول دا نو کریو لرکل شوی دی.
پینل از ا پینل منگا مطمئنو پدی من منگا چی کم خلق چی کر دی میرٹ دی ای منگا اسو یو نشتا واپس ریکال کسان چکم خپل منگ مانے سب پیشہ چھول واڑی ناگا پر ٹیسٹ کے منگ تب پتہ جپاتی کوئی شیخ اللہ کان ولی چھ دا اللہ کان منگ پتیر لکھا دی کہ گوڈ میڈل سسٹم دی اور ٹاپر اللہ کانم دی اور اداری دا یو سسٹم چلول دی کہنا اگر سسٹم چلول لپارا خوزر سب سفارش خلق نو چلولی شی.
دا دسمبر پر یو اجتماع دا نادرا اداری پر قبیلی دی لو کی دا خپلو نو دفترون لپارا یو سل پینزل نس کسان برتی کڑی ول مشال لیڈیو تا تر لاست شیوی فیرس نسر گندی گی چی پدغو کی دا یو سلو سور لسو تعلق دا قبیلی دی لو سر دے. خود سن تاج محمد په خبره دا خلک د قبایلی دلو سره تعلق نه لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال راډیو د اوریدونکو د پاکستان حکومت په ملک کې د خوراکي توکو د نرخونو راکمولو لپاره د لس ارب روپو سبسیډي ورکولو اعلان کړی دی. د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس آشکاوان تیره ورځ ویلي چې حکومت په هره میاشت یوټیلیټي سټورونو کې په وړو چینو او دالونو په ګډون په ځینو نورو خوراکي شیانو د دوو ارب روپو سبسیډي ورکوي او دا لړۍ به د راتلونکو پنځو میاشتو پورې روانه وي. بلخوا د اقتصادي چارو پوهان وایي د حکومت دا ګام به ځینو خلکو ته ګټه ورسوي او باید حکومت د تیلو په نرخونو کې کمی راولي چې ټول ولس ترې ګټه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس آشکاوان د فروری په 11مه په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل د وفاقي کابینې په غونډه کې فیصله وکړی شوه چې حکومت به هر میاشت یوټیلیټي سټورونو کې په مختلفو خوراکي شیانو د 2 ارب روپو سبسیډي ورکوي چې ولس د ضرورت د استعمال شیان د عام مارکیټ نه په ارزانه نرخ ترلاسه کړي. د نوموړي وینا وه دا سبسیډي په غنمو، وریجو، چینی، دالونو او غوړو په نرخونو کې کموالی راوستلو لپاره ورکړی کیږي. یوټیلیټي سټورونو ته ہدایات جاری کړی شوی دی چې د شل کیلو د اوړو تروړه دی په 800 روپۍ، چینی دی په 80 روپۍ کیلو، غوړی دی 150 روپۍ کیلو او اوریجی او دالونه دی د مارکیټ نه 15 نه تر شل روپۍ ارزانه ورکوي. یوټیلیټي سٹورونو ته د 15 میاشتو لپاره د 10 ارب روپو سبسیډي ورکولو بنیادی مقصد همدا دی چې نه صرف غریب خلک په ارزانه نرخ خوراکي شیان ترلاسه کړي بلکې ذخیره کوونکي او منافق خواره ناجایزه ګټه ونه کړی شي. د ذکر دا چې عمران خان د 2013 کال په انتخاباتو کې له اولس سره ژمنه کړې وه چې واک ته ورسېد نو هغوی د ژوند کچې لوړولو سره سره اقتصادي او سیاسي اصلاحات به راولي، خو خلک بیا وایي واک کې راتللو وروسته عمران خان خپله یوه وعده هم پوره نه کړه. په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د معاشیات استاد ډاکټر معراج الحق وایي د حکومت د دې سبسیډۍ به اولس ته په صحیح مانو کې ګټه هغه وخت رسېدلې وي چې یوټیلیټي سټورونو په ځای حکومت د تیلو په نرخونو کې کمی کړی وي. پاکستان کے خلق دو اڑو، چینی او نور خوراکی شیانو د بیو لوړیدو له وجې ډیر پریشان دي. د جنوري په میاشت کې د اڑو بیو خو یو په دوه شوی وي او همدا حال د چینی هم دی.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو راځو یوې بلې موضوع ته. د تیر ګل پورس د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پښتون ژغورن غورځنګ سره تعلق لرونکي غړي محسن داوړ او د پیپلز کنغړي نوید کمر د حکومت نه ځواب وغوښتو چې د هغو راپورونو په اړه څه ځواب ووایي چې له مخې د پاکستاني طالبانو د پخواني ویان احسان الله احسان د دغه هیواد د پوځي او خفیه ادارو د بلکینه د تښتېدو خبر خپور شوی. په ټولنیزه میډیا هم دا خبره کیږي چې حکومت او پوځي ادارې ولې په دومره لویه خبره چپ خوله دي. د دې پښتنو د ځواب په اړه د مشال راډیو د همکار مجید بابر دا رپورټ اورو.
د فروری په اوومه نیټه په ټولنیزو رسنیو د پاکستانی طالبانو وسلوالې ډلې جماعت الاحرار پخوانی ویان احسان الله احسان یو آډیو پیغام جاری کړو چې هغه د پاکستانی پوځ د خفیه ادارو د ولکینه وتښتېدو. د تیر ګل په ورځ د پاکستان په پارلیمان کې هم یو شمیر غړیو د حکومت نه په دې اړه د ځواب غوښتنه وکړه، خو تر دا مهال نه حکومت او نه د پوځ کومې ادارې په دې اړه څه ویلي دي. پښتنه دا ده چې حکومت او پوز ولې په دې اړه چوپ دی. د دې پښتنې په ځواب کې د امنیتي چارو کارپو رحیم الله یوسف زی وای
واقعاً دا ډېر لویه پېښه ده او دې په هکله حکومت بالکل خاموش دی. رسمي توګه باندې اوس پورې حکومت څه نه دي ویلي. البته یو غیر ملکي خبري ادارا دا وایي چې هغې ته یو پاکستان د امنیت سیکورټي او اهلکار ویلي دي چې واقعاً هغه تښتېدلی دی او حکومت د هغې اوس لټنه کېږي، خو دا ده چې رسمي توګه پورې څه خبره نشته.
احسان الله احسان په خپله خپره کړل شوي آډیو پیغام کې دعوه کړې وه د خفیه ادارو د ولکې نه تښتېدلی. د پاکستان د پوځ د خفیه ادارې ISI د پخواني مشر اسد دوراني نه مو پوښتنه وکړه چې آیا د یو داسې مهم وسلوال لپاره دا ممکنه ده چې وتختی؟ نو هغه وویل
کوئی ضروری تو نہیں کہ ایسا ہی نے کوئی جیل بنائی ہو، ایسا ہی تو جیل نہیں نا پتہ بھی
دا ضروری نه ده چې ISI به یو زندان جوړ کړی وي او هغه زندان کې دې ساتلی وو، خو ISI سره کوم زندان نشته. دا معلومه نه ده چې چرته به ساتلی وو، خو ISI سوغ زندان کې نه بندوي. خوده تختیدلې ده، نو بیا خدا پښتنه نه ده په کار چې دا ممکنه ده او کنه، خو خلک هر ډول پلاننګ سره هر څه کولی شي.
گریٹ اسکیپ کر جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکل جاتے ہیں.
بلخوا دا افغان طالبان و پاڑا کتاب لکھن کے احمد رشید وائی چې احسان الله احسان قیدی نو بلکہ هغه د پاکستانی ریاست ملمو او زیاتوی
Well, I think certainly what we know from the news reports
زما په ان موږ ته چې د رسنونو کوم راپورونه ترلاسه شوي د هغې نه معلومیږي چې هغه یقینا قیدی نه وو او نه ورسره د یو ترهګر یا د سلګونو کسانو د قاتل په څیر چلند کېدو، بلکې هغه د پاکستانی ریاست ملمو. موږ ته دا معلومه نه ده چې هغه کومه تګلاره وه چې له کومې وجې د پاکستانی ادارو ته تسلیم شوی وو، خو دا تګلاره څه وه او بیا هغه څنګه وکړل شو چې د ادارو د قید نه وتښتي؟ اوس راپورونه دي، څوک وایي چې افغانستان کې دی، څوک وایي چې ترکی کې دی، خو حکومت بالکل چوپ دی. خو کارپو امیر رانا بیا په دې اند دی چې تر کومه د حکومتي ادارو لخوا په دې اړه رسمي بیان نوی راغلی، نو د احسان الله احسان د تیښتې خبره هسې فرضي خبره ده او تر هغې دا یو جعلي خبر دی.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، زه کورمې ته چرته چې یو شمیر سیمې داسې دي چې پر شاملاتي ځمکو یې له کلونو راهیسې د مختلفو قومونو او ډلو ترمنځ لانجې روانې دي. په دغو کې یوه د شرکو سیمه ده چې پر شاملاتي ځمکې د 2008 کال وروسته څو وارې جګړې او نښتې شوې دي، خو مسلې تر اوسه نه ده حل شوې. ځایي مشران وایي که د یاد علاقې د ځمکې تنازع حل نشوه نو دغه د سیمې امن ته خطر جوړولی شي. بلخوا د سیمې چارواکي وایي ته دغه مسلې هوارول یې په ترجیحاتو کې ده. په دې اړه نور تفصیل له سیمې طارق اورکزی راکوي.
ځای مشر حاجی محمد زبیر وایي د حکومت ورته په مری لوزنامه کې دا ضمانت ورکړی چې په ځمکه به ناجایزه قبضه ختموي او بله خبره دا چې له ملي خېلو سره د ځمکې ملکیت مسله به په کاغذات مال حل کوي، خو تر اوسه داسې نه دي شوي.
په 2007 کې دلته لښکر په هغه کې راغلی شکل کې میدا شوي دی چې دا مرشا به 24 غنټې کې خلی کېږي. هغه 24 غنټې په زوی دا وام کول دی چې مرشا به داله شوه کوټې کې ابدی ورکې وشوي، روډونه ورته تېرېږي. نمو حکومت نه دا غوښتنه کوو، ګرینډ جرګې نه دا غوښتنه کوو. سمو د جرګې د مایدې لوندې راغلی یو مسره دا زیاتای دی.
په 2008 کال کې 60 مشرانو ترمنځ په مری کې د امن یو لوزنامه لاسلیک شوی چې پکې هغلته د ځمکو مسلې پر تجهیزي بنیادو د حل کېدو خبره شوې ده. د مری هغې لوزنامې د شیګانو کمیټې یو غړی او پخوانی سینیټر سید سجاد میا وای په سیمه کې د ځمکو ریکارډ او هغلته یو نظام هم موجود دی، خو که بیا هم پر شاملتي ځمکو د خلکو تنازع نه حل کیږي نو کیدای شي چې مقتدر قوتونه د سیمې امن مستقل په ساتلو کې مخلص نه وي.
د بلشخیلو والا خبره ده او د شور کو والا خبره ده. شور کو والا خبرو کې د اهل سنت والا اټولو اغزی کې حصہ نشته ده. حصہ ک توري سره ده هغه خلی د بنگش کوم ده. نو متدا په کور ده چې هغه مو سره کومه حصہ کیږي مور سره کینو هغه تخپل حصہ هغه کوم بیو شیر ده ورته ویر.
بلخوا لسیم منتخب د صوبایي سیملی غړی سید اقبال میا هم مني چې هغه لته د ځمکو تنازع د سیمې امن لپاره یو لوی ګواښ دی او وای په سیمه کې دا ټول شخړې حل کول یې په ترجیحاتو کې دي. سید اقبال میا زیاتوي که تر اوسه د ځمکو شخړې هغلته نه دي حل شوي نو ذمواري پر دوی نه بلکې په تیر شویو حکومتونو راځي، ځکه چې د قبایلي علاقو واک کله هم د دوی په لاس کې نه دی پاتې شوی.
مسالو حل چې کوم دی دا ضروری دی او دا چې کله وشي هغه د خلکو دپاره فایده بیا میلاو شي او علاقې امن دپاره به هم ته یو رسک پاتې نه شي. دی ته مونږ لګیې یو انشاءالله او ډېر زر څه دی دغه د شمیلاتونو د سرو مسالې دي د ډیسپیوټډ لینډ دغه به وشي.
په کورما کې یو شمېر علاقې داسې دي چې پر شاملتي ځمکو یې له ډېر وختونو راهیسې د مختلفو قومونو او ډلو ترمنځ دعوې روانې دي. په دغه کې مرغۍ چینه، میرو کاڅه، بالشخیل، بشرو او د شرکو نومونه خاص دي چې پر شاملتي ځمکې د ملکیت او قبضو لپاره جنګونه په کېدو د سیمې امن یې سوارې له خطر سره مخامخ کړی دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو د اوریدونکو سمزو د افغانستان لغمان ولایت چرته چې د کډوالو په چارو کې مرستندوی ادارې یو ان ایچ سی آر په مرسته یو سکول د بشپړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د لغمان د پوهنې ریاست چارواکي وایي دا سکول لس جریب ځمکه احاطه لري او د اوسني عصر له غوښتنو سره سم جوړ کړل شوی دی. د سیمې خلک خوشحاله دي چې له دې وروسته به یې بچیان د زده کړې لپاره سرپنا ولري. په دې اړه نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د کډوالو په چارو کې د نړیوالې ادارې یونیسیر په مالی مرسته دا خونځیا د لغمان ولایت قرغیو ولسوالۍ اړوند کاکت سیمه کې د فبروري په 11 نیټه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د خونځي د پرانستې پر مهال د لغمان ولایت د پوهنې رئیس عبدالله امیدی خبریالانو ته وویل
اته تدریسي خونې، دوه اداري خونې، لاس نیم جریبه احاطه لري، 60 متره ساحه لري، د اوبو سره د ټول پایپ سکیم او سولري سیستم نه چې شاګردان باندې صحي اوبو ترینا استفاده کوي. 15 غرفې پکې تشنابونه دي چې ټول ټال 14 بیلونه 3,09,103 روپۍ په مالی لګښت راغله چې تمویل کوونکې اداره یونیسیار.
د لغمان ولی محمد اسب ننګ په خپلو خبرو کې وویل چې په تیرو 19 کلونو کې په افغانستان کې تعلیم تر بل هر وخت ډیر پرمختګ کړی دی.
افغانستان کې عزیزان نن سکاله مخکې مګه دي جلکۍ او تعداد 15,000 تن رسیدي. اوس موږ په مارک کې 3.9 یعنی څه کم 15 میلیونه جلکۍ لرو. د فراغت شمیر 3.3 میلیونه د 12 سم فارغ لرو. یعنی د افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په مشارکت سره یو ډېر غټ عظیم بدلون راغی، فکری بدلون هم راغی چې ولس وایي چې تعلیم غواړو.
د سیمې یو تن قومي مشر عبدالرازق خوشاله و چې زده کوونکو خونځي ته سرپنا او احاطه ومندله. نوموړي له نړیوالو مرستندوی ادارو څخه د تعلیم د پراختیا په برخه کې نوره تمه هم څرګنده کړه.
مخکې خو ستونزې ډېرې وې، د شاګردان په دې ډاک کې کېناستېدل، لکه دا اوس مېلمانه په ډاک ناست، همداسې بارانه او باد او یخ او دې شی ته ناست. سره کم سړی به یو سره کم ماشوم به چې په دې مکتب خوشحاله نه وي، هر چا څه جوړ کړی خدای دې خیر د پدې بسنه نه کیږي چې نور کومکونه او نور مکتب مدرسه مونږ ته نورم جوړ شي.
د لغمان د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې دا خونځې 1522 زده کوونکي لري چې له ډلې په لومړۍ دوره کې 315 نجونې دي چې په مسوني فضا کې به زده کړې ترسره کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال راډیو ته غوږ اوریدونکو په روان یو سات کې ستاسو لپاره یو شمېر نور راپورونه هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ. د غرمې 12:00 بجې کیدونکو دی لنډ خبرونه د احمدشاه اعظمي نه اورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت د جنوبی وزیرستان د اغیزمن خلکو لپاره ځلې انتظامیه ته 9.5 کروڑ روپۍ سپارلي چې ډیر ژر به یې ویش پیل سي. د جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر حمید الله خان خټک پرون په دې اړه مشال لري ته ویل چې تر دې وړاندې هم صوبایي حکومت دوی ته لاغیزمن او ځپل سوو کسانو سره د مرستې لپاره پیسې ورکړي دي. د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د شناختکار جوړولو ادارې نادرا لپاره ګمارل سوي 115 کسان له خپلو دندو لرې کړل سوي دي. د کسانو چې پرون په پېښور هایکورټ کې د نادرا د دې پرېکړې پر ضد اپیل هم کړی وای چې دوی د ګمارین کاغذونو ترلاسه کړي ول خو د کار پیلولو وړاندې بیرته له نوکریو وایستل شول. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر د هیواد حج پالیسي اعلان کړی او ویلي دي چې سږ کال به 109,212 کسان حج ته لیږي. پر ماښام په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال نورالحق قادري وویل چې تر سرکاري حج سکیم لاندې به د اسلام آباد او پېښور په ګډون د هیواد د شمالي سیمو لپاره د سړي سر حج لګښت 4,90,000 روپۍ او د کوټي او کراچي په ګډون به د جنوبي سیمو لپاره دا لګښت 4,80,000 روپۍ وي. د افغانستان ولسمشر ویل د سولې لپاره د حکومت اصولي دریځ د نتیجې ورکول په حال کې دي. د افغان ولسمشر دفتر وایي چې اشرف غني دا خبرې تېر ماښام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره په ټلیفوني مکالمه کې کړې دي. د چین د روغتیا ملي کمیسیون پر ناوخته راپور ورکړ چې په تیرې شوې ورځ کې د کورونا وایرس له کبله 9 نور کسان مړ شوي چې دا ډول په ټول هیواد کې د مړو شمیر 1,114 ته رسیدلی دی. امریکا ایران تورن کړی چې د سټیلایټ د توغولو د بلستیک توغندوی د پرمختګ لپاره کار اخلي. دا څنګهونی په داسې حال کې چې ایران د یکشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د ځمکې مدار ته د ظفر په نوم د ایران ساخت سټیلایټ توغولو هڅه ناکامه شوې ده. د امریکا انصاف وزارت ویلي چې پرونی 15 کسان په دې شک نیولي چې د تیلو چاڼولو پر یوې چینایي کمپنۍ تر بندیز لاندې ایراني تیل پلورلو لپاره دسیسه جوړه کړې وه. او د آذربایجان پولیسو تر شل زیات سیاسي مخالفین او خپلواک کاندیدان نیولي دي. د مسؤلو کسانو د آذربایجان د ورستي پارلمان انتخابات په نتیجو چې نړیوال څارونکو باندې نیوکې کړې مظاهره کوله.
لړن خبرونه مو له احمد شاه زمينه اوریدله. اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه له اسلام آباد احمد الله بیانوي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي ټول ته دا معلومه ده چې په دې سیمه کې امن لپاره په افغانستان کې امن ضروری دی کوم چې د خبرو اترو د لارې راتللې شي. د ځند سره صحیح خو امریکا د تیر څو وخت راهسه د افغان طالبانو سره مذاکرات شروع کړي او امکان پیدا شوی چې دواړه خواوې به ډیر زر امن معاهده لاسلیک کړي. ورسپانه لیکي پاکستان د اولې ورځې نه دا دریض لري چې پر امن او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی نو ځکه د مذاکراتو حمایت کوي. امریکا او افغان طالبانو له پکار دي چې نور د ځند نه کار اخستو په ځای دی دا مذاکرات منطقي انجام ته ورسوي چې افغانستان کې امن لپاره لار هواره شي او د یاد ملک اوسیدونکو چې د تیرو 40 کلونو راهسه د بدمنۍ سره مخ دي خپل راتلونکو په امن سره تیر کړي. ډیلی ټایم ورسپانه په خپل اداري کې لیکي حکومت د خپل اتحادي ګوند پاکستان مسلم لیگ قاف سره د کامیاب مذاکرات ورسته تر څه حدا ځان لپاره مشکلات را کم کړل خو متحده قومي موومنت پاکستان چې وفاقي کابینه یې پرې خوده ده د حکومت لپاره دا یو چیلنج په ځای موجود دی چې هغه هم واپس په کابینه کې شاملې دوته راځي. ورسپانه لیکي کتهری کې انصاف ګوند غواړي چې خپل 15 کلنه موده پوره کړي نو ورته باید اتحادیانو سره معاملات صحیح کول وي ځکه چې یاد ګوند په مرکز کې ساده اکثریت هم نه لري نو اتحادیان بلې دو په صورت کې حکومت کول به ورته مشکل شي. ورسپانه لیکي اتحادیان راضي کول سره سره تحریک انصاف ګوند له پکار دي چې انتخاباتو نه وړاندې د اولس سره چې کمی وعده کړي وي نو هغه دې هم پوره کړي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي خیبر پښتونخوا حکومت په پیښور کې د ټرافیک رش راکمولو لپاره د خار په مختلفو برخو کې اته رابطه سړکونو جوړولو تجویز منظور کړي او دې لړ کې مختلفو محکمو ته د ځمکې اخستو لپاره هدایات جاری کړي دي. ورسپانه لیکي د صوبایي حکومت دا یو ښه ګام دی ځکه چې رابطه سړکونو جوړولو سره به د ښار په واحد مرکزی سړک د ټرافیک رش راکم شي او خلک به لږ په اسانۍ سره د یو نه بل ځای ته سفر کولی شي. ورسپانه لیکي رابطه سړکونو جوړولو کې چې د کوم خلکو ځمکې راځي نو حکومت له پکار دی چې مارکیټ ریټ مطابق پوره معاوضه دی ورته پر وخت ورکړي. دې سره سره د سړکونو جوړولو کار دی هم خپل ټاکل شوی وخت سر ته ورسوي ځکه چې کار ځنډېدو له وجې نه صرف لګښت یې زیاتېږي بلکې خلک هم د مشکلاتو سره مخ وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اوریدونکو نړیواله پور ورکونکو اداره ورلد بینک وایي د ځینو ملکونو لخوا د قرض اخیستل خطرناک کار دی. ورلد بینک چې د غریبو هیوادونو اقتصاد ښه کولو لپاره هغوی ته قرضې ورکوي وایي چې ځینو ترقیاتي بینکونو په دې وروستیو کې ځینو ملکونو ته په داسې شرایطو پیسې ورکړي چې هغو هیوادونو ته ګټه کمه او تاوان ډیر ورکوي. پاکستان په دې ملکونو کې شامل دی. بلخوا انډیپندنت مجلې لیکلي چې د افغانستان په ننګرهار کې د داعش تر ماتې وروسته خلک پرمختیايي کارونو کې دوه سترګې په لار دي. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې زموږ د همکار بشیر کواخنور.
ورلد بینک چې د نړۍ یو سل نه هتیا هیوادونه یې غړي دي، بیلابیلو ملکونو ته د ضرورت په وخت پور ورکوي. د ادارې د ځینو نورو بانکونو لخوا غریبو هیوادونو ته د قرض په ورکولو نیوکې کړي دي. د ورلد بینک مشر ډیوډ مالپاس ویلي چې د پرمختیايي کارونو لپاره قرض ورکوونکي بانکونه د غریبو هیوادونو په پورونو کې اضافه کوي چې د هغوی د اقتصاد لپاره ملا ماتوونکی کار دی. رویټرز خبری اجانس د مالپاس لخلی ویلی چې ایشیا ترقیتی بانک د مخ په زوړ اقتصاد لرونکي پاکستان ته په عربونو ډالر ورکړی دی. دی بانک پاکستان ته په 13 دسمبر میاشت کې 1.3 ارب ډالر ورکړل. په دې کې هغه 1 ارب ډالر شامل دی چې په سمدستي توګه دا هیواد له دیوالیه کېدو ساتي او له اقتصادي بحران یې ژغوري. رویټرز خبری اجانس لیکلی چې پاکستان ته دا قرض په داسې حال کې ورکړل شوی چې دغه هیواد له چین هم قرضدار دی او د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره یې هم د 6 ارب ډالرو پور اخیستو لوزنامه کړې ده. په پاکستان کې نن سبا شیان ګران شوي دي او د پیسو بیه لوېدلې ده. اپوزیشن ګوندونو له دې عمله پر تحریک انصاف حکومت نیوکې کړې دي او وایي چې اقتصادي پالیسي یې ناکامه ده، خو د عمران خان حکومت وایي چې دته د اقتصاد خرابوالی له تیرو حکومتونو پاتې دی او د مجبور دی چې ویرغی. بلخوا انډیپندنت مجلې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش په اړه لیکنه خپره کړې. افغان ځواکونو په 2019 کال کې د نږدې 2 میاشتو په پوځي عملیاتو کې اوس دا ولایت له دغو ترهګرو پاک کړی دی، خو د دې ډلې سیوری لا هم پاتې دی. انډیپندنت مجلې لیکلی چې د داعش د مرکز په توګه پیژندل شوی د اچین ولسوالۍ په مامونډ کلي کې 45 کلن زرلال چې کله د جګړو له امله له اوږدې بیکورۍ وروسته راوګرځېد نو ویې لیدل چې کور یې وران شوی و. زرلال وایي اوس خپل کور بیرته رغی او حالت تر پخوا بهتره دی. د ده په شان ډېر نور خلک هم خپلو کلو ته راستانه شوي خو لا هم په ویره کې دي. دلته د ژوند تیرولو بنیادي سهولتونه کم دي او د داعش تر ختمېدو وروسته طالبان فعال ښکاري. زرلال انډیپندنت مجلې ته ویلې چې په ځینو ځایونو کې د حکومت له ملاتړه برخمنو پاڅونوالو پوستې جوړې کړې، خو د وسلوالو د حملو ویره طرحه لا هم نه ده ختمه شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر کال اچین ته ورغی او هغه د دې خلکو د بهادرۍ ستاینه او مننه وکړه. نوموړی د داعش د ماتې د اعلان ترڅنګ د ګڼو ښوونځیو، جوماتونو او روغتونونو د جوړولو وعده وکړې.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. تاسو مشال رادیو ته خوږی اوریدونکو، د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د پام وړ د پرمختګ خبره کړې ده. پامپیو پرون ماښام افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له دې پرمختګ خبر کړ. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار صفی الله ستانگزی په دې راپور کې اورو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ته ټلیفون کړی او له طالبانو سره یې د سولې په مذاکرو کې د پام وړ پرمختګ یادونه کړې ده. پومپیو پرون ناوخته هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او هم اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ته په دې اړه جلا جلا زنګونه وهلي دي. ښاغلي غنی بیګا په خپل ټوټر لیکلي چې پومپیو په تاوتریخوالي کې د زیات او مداومه کمښت په اړه د طالبانو له وړاندیزه خبر کړی ده. افغان ولسمشر په خپل دویم ټویټ کې لیکلي چې دا د هر کلی وړ پرمختګ دی او خوښیم چې د سولې په اړه زموږ اصولي دریز د ثمر ورکولو په حال کې دي. زموږ اساسي هدف د بې معنا وینې تویونې ختمول دي. د افغانستان جمهور رئیس دا ډاډ څرګند کړی چې راتلونکي اقدامات به په داسې شکل اداره شي چې په ټوله کې به د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم پرون په خپل ټوټر خبر ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له ده سره په ټلیفوني تماس کې هیله مندي وښوده چې په تاوتریخوالي کې کمښت او د روانو خبرو پرمختګ به په یو داسې تړون انجام شي چې د دوامداره سولې د ټینګښت په هدف بین الافغاني خبرو ته لار برابره کړي. ښاغلی عبدالله په خپل دویم ټویټ کې لیکلی چې له پومپیو سره په خبرو کې د تاوتریخوالي د کمښت په لور په خبرو کې له شوي پرمختګ خوښي وښوده او هیله یې وښوده چې طالبان د سولې په لوري اړین ګامونه واخلي. رویټرز اژانس لیکلی د افغان ولسمشر اشرف غنی وروستي ټویټونه ښیي چې په قطر کې د امریکا طالبانو په خبرو کې ممکنه پرمختګ رامنځته شوی، ځکه مخکې د زیات تاوتریخوالي د کمښت د غوښتنې په خاطر دا خبرې له یو بنبست سره مخ وي. امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو د تړون یوه مهمه برخه د تاوتریخوالي په ډیر کمښت تړلې بولي. رویټرز اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو ویاند په حواله لیکلي چې په قطر کې له طالبانو سره د امریکا خبرې د تاوتریخوالي د کمښت په جزئیاتو روانې دي. امریکا په افغانستان کې شاوخوا 14,000 پوځیان لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې غواړي خپل پوځیان بیرته کورونو ته ستانه کړي. هغه دا خبره وروستی وار تیر سه شنبه په خپله کلنۍ وینا کې کانګرس ته وکړه. نیویارک ټایمز ورسپانې هم د سولې په خبرو کې له شوي پرمختګونو د باخبره مقاماتو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره د سولې یو مشروط تړون تایید کړی چې په اساس به یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تدریجي وتل پیلېږي. ترامپ دا تړون په دې مشروط کړی چې د همدې میاشتې په پای کې طالبان د یوې ازمایښتي او ورځنۍ دورې په مخه د تاوتریخوالي کمښت ثابته کړي. د نیویارک ټایمز په راپور کې د یو بل مهم امریکایي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی راغلی لیکل شوی چې ترامپ له طالبانو سره د تړون تایید دوشنبه ورکړ او په هماغه ورځ د دوویر د هوایي ځواک مرکز ته ورغی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو جنازې تسلیم شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سانی لاګت رسنیو ته تایید کړی چې د همدې اونۍ په پیل کې شنبه ماښام د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د امریکا دوه پوځیان د افغان ملي اردو په یونیفورم د یو سنبال بریدګر لخوا ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. د نیویارک ټایمز په راپور کې دا هم راغلی چې طالبان عملیات پای ته ورسوي تړون بل اصلیک او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به پیلېږي چې په دوام به افغان حکومت او طالبان د خپل هیواد پر راتلونکي باندې مستقیمې خبرې پیل کړي. طالبانو تر اوسه تازه د سولې په خبرو کې د وروستیو پرمختګونو په اړه څه تبصره نه ده کړې. د دې ډلې ویاند سهیل شاهین د فبروري په 9 په خپل ټوټر لیکلی و چې د افغان سولې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د طالبانو مرستیال او د سیاسي ډلې مشر ملا عبدالغنی برادر د مذاکراتو په نتایجو او راتلونکو ګامونو بحث وکړ.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو د نېټو د دفاع وزیرانو دوه ورځنی غونډه نن په برسلز کې پیلېږي. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې پروسه او امنیت په اړه هم بحثونه کیږي. د نېټو چارواکو د دې غونډې په درشل کې د تاوتریخوالي پر کمولو او بین الافغاني مذاکراتو پر پیلولو ټینګار کړی دی. په برسلز کې د مشال رادیو د خبریال د راپور تفصیل زموږ د همکار سالم احمد سالینو.
د نېټو علي رتبه چارواکي له وسلولو طالبانو غواړي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، لواقعي او جدي ارادي سره د سولې مذاکرو ته حاضر سي. په ناتو کې د امریکا دایمي استازي کې بیلي هچسن د سیشمی پورتس له ازادي رادیو سره په ځنګړي مرکه کې وویل طالبان باید د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره مذاکرو ته چمتووالی وشي. هغه زیاته کړه
We're hoping that we can have a
موږ هیله من یو د سولې داسې موافقه ولرو چې د بین الافغاني ډیالوګ پروسه پکې شامل وي، داسې بهیر چې ټولو ګروپونو او اتباعو ته چانس ورکړي څو د مذاکرو میز ته کښېني او خپله دا پرېکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره څه غواړي. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. ستولتنبرګ د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې له طالبانو وغوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. د ناټو سرمنشي زیاته کړه هیله من دی په نږدې راتلونکي کې د پرمختګونو شاهد وي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنکړل. خلیل زاتل پر څلورو ټکو ټینګار کړی دی. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل، د ټوریزم په وړاندې د مبارزې په چارو کې ضمانتونه، بین الافغاني مذاکرې او دایمي اوربند. زلمی خلیل زاتل ویلي تر هغو چې پر یوه مورد موافقه نه وي سوې، په حقیقت کې پر هیڅ شي موافقه نه ده سوې. د افغانستان او پاکستان د چارو آیرلاین ډاین متخصص مایکل سامپل وای د قطر له خبرو هاخوا طالبان ظاهرا د پسرلنوي عملیاتو لپاره ځانونه چمتو کوي. که طالبان د سولې پروسې پر مخ بیولو ته ژمن وي باید حرکت وکړي او جوړجاړی دې وکړي. د پسرلنوي عملیاتو تر پیل مخکې دې د بین الافغاني مذاکرو پر لوري ګام واخلي. له بده مرغه موږ به په راتلونکو اونیو کې پر دې موضوع پوه سو چې دوی څه غواړي. د ښاغلي سامپل په خبره کې جګړه د غسی روانه وي، روانه پیچلې شخړې به د یو بل کال په مخه تمدید سي. په افغانستان کې عام افغانان چې له جګړې ستړي سوي دي یوازې د اوربند او سولې غوښتنه لري. هغه هیله چې معلومه نه ده کله به پوره کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خبریالانو نړیوال فیډریشن او د هندي خبریالانو اتحادیه وای د جمو او کشمیر پولیسو د دوو ځایي خبریالانو زورول بند کړی او د خبریالانو د حقونو درناوی دی وکړي. اداري ویلي پولیسو په بیا بیا دوه خبریالان د پښتنو ګرویژنو لپاره برغوښتي او هغوی تنګوي. پر دواړو خبریالانو تور دی چې تر بندیز لاندې تنظیم جمو کشمیر لیبریشن فرنټ بیان یې خپور کړی دی. په دې اړه نور معلومات زموږ د همکارې ملیحه میرزاده نه اورو.
د خبریالانو نړیوال فیډریشن لیکي د جمو او کشمیر پولیسو دوه خبریالان د سپیناوي لپاره ورغوښتي چې ولې تر بندیز لاندې د تنظیم بیان خپور کړي. انټرنیشنل فیډریشن آف جرنالیسټ او د هندیو خبریالانو اتحادیې د پولیسو لخوا له دوه خبریالانو نه د بیا بیا پوښتنې کولو او د هغوی د تنګولو په اړه اندېښنه څرګنده کړي. انټرنیشنل فیډریشن آف جرنالیسټ لیکي په دغو خبریالانو کې یو نصیر احمد غانی دی چې د آوټلوک میگزین لپاره کار کوي، بل هغه د سی این ایس خبری ایجنس خبریال هارون نبی. پر دوانو خبریالانو تور دی چې تر بندیز لاندې تنظیم جمو کشمیر لیبریشن فرنٹ بیان یې خپور کړی او پر واتس اپ یې شریک کړی. په دې تړاو پولیسو د فروری پر اتمه دوانو خبریالان د پښتنو ګرویژنو لپاره ورغوښتي. د جمو کشمیر آزادی فرنٹ په نوم تنظیم په بیان کې د اتوار او نهه په ورځو د هړتال اعلان کړو. دغه تنظیم د غورځي د خپل پخوانیو دوه غړو د پانسی په یاد کې تیروي. جمو کشمیر لیبریشن فرنٹ د ترهګرۍ ضد قانون لاندې بیلتون پال فعالیتونو ته د ودی ورکولو په تور په مارچ 2019 کې ناقانونه ګرځول شوو. د هندیو خبریالانو اتحادیه ویلي چې دوانو خبریالانو یوازې خپل دنده ترسره کوله. اتحادیه غوښتنه کړې چې د جمو او کشمیر پولیس ته د میډیا د زورولو او تنګولو نه پر شاشي. انټرنیشنل فیډریشن آف جرنالیسټ د کشمیر پریس کلب په حواله لیکي چې د تیر کال د اگست پر 15مه د جمو او کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت تر ختمېدو پس ځایي پولیسو یو شمېر خبریالان یوازې د رپورټینګ په سر د پښتنو لپاره ورغوښتي دي، خو د فروری پر 8مه د جمو او کشمیر انسپکټر جنرل د کشمیر پریس کلب له سینیئر خبریالانو سره په ملاقات کې دا خبره رد کړه چې ګواکې پولیس خبریالان زوروي. انټرنیشنل فیډریشن آف جرنالیسټ لیکي په یو اړخیز ډول له کشمیري خبریالانو نه د پښتنو او د هغوی د زورونې غندنه کوي او د کشمیر له انتظامیه غوښتنه کوي چې د خبریالانو د حقونو درناوی دی وکړي.
او اوس هم راځو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. اسوسییټډ پریس لیکي د کرکټ نړیوال کونسل ویلي دوی داسې یوه نوې ټکنالوژي اوس د کرکټ په لوبو کې استعمالوي چې له مخې به د یو بالر د بال کولو اندازه لګول کیږي چې دغه د کرکټ ته قانون مطابق دی کنه، او دا شان به د نو بال په صورت کې هم اوس امپایر کره فیصله کولی شي. د دغه لیکنې مهمې برخې په دې راپور کې اسوسییټډ پریس لیکي اوس په د کرکټ په لوبو کې یو امپایر په جدید ټکنالوژۍ سره دا ګوري چې کله یو بالر د بال کولو پر وخت د کریز نه خپا اړوي، ځکه چې د کرکټ په لوبو کې دغه غیر قانوني کار دی. دا به په آسټرالیا کې د ښځو د نړیوال کرکټ کپ د شلو اورونو په لوبو کې هم څارل کیږي چې بالران یې دغه قانون پوره پابندي کوي که نه. دې ټکنالوژۍ ته د فرنټ فوټ نو بال ټکنالوژي وایي او دا په هند او ویسټ انډیز کې کارول شوې ده. د کرکټ نړیوال کونسل وایي دریم امپایر به د بال کولو پر وخت د بالر لومړنۍ پښې ته ګوري چې دغه د کریز نه بهر ده کنه. آی سی سی وایي دغه نوې ټکنالوژي یې تر اوسه په 1200 میچونو کې استعمال کړې ده او پر دغې بنیاد ټولې شوې فیصلې هم سمې ګرځېدلې دي. د آی سی سی یو چارواکی جیف الارډس وایي د کرکټ په لوبو کې دوی تل دا کوشش کړی چې د سمو فیصلو لپاره نوې ټکنالوژي استعمال کړي او هیله لري چې دا به ګټه وکړي. جیف زیاتوي د کرکټ په لوب کې د نو بال فیصله د امپایر لپاره لږه ګرانه وي، نو ځکه یې د دې ټکنالوژۍ نه مرسته واخیسته. دغه ټکنالوژي چې لومړی په 2014 کال کې د انګلینډ او پاکستان ترمنځ د ون ډے سیریز په لوبو کې استعمال شوې وه، جیف وایي چې اوس پکې نور پرمختګ هم شوی او نوره جدیده کړل شوې ده چې دا شان د نو بال په صورت کې سمې او کره فیصلې مخې ته راشي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو زو بلوچستان ته چرته چې صوبایي حکومت ویلي د صوبې په بیلابیلو برخو کې د 1200 څخه زیات چینایان په پرمختیایي منصوبو کې کار کوي چې پکې د ځینو طبي معاینه شوي او تر اوسه په دې صوبه کې په چینایانو یا هم په ځایي خلکو کې د کورونا وایرس نه دی موندل شوی. بلخوا د کورونا وایرس په اړه خبرونو په رڼا کې خلک په بلوچستان کې په دومره زیات شمیر کې د چینایانو په موجودګۍ اندېښمن دي. دوی وایي چې باید حکومت په دې اړه کوټلي ګامونه پورته کړي او په هسپتالونو کې د دغه وایرس د مخنیوي لپاره ټول انتظام هم پوره کړی. په دې اړه نور تفصیل له سیمینا د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د چیف سکرتر په مشرتابه کې تیره ورځ په کوټه کې په یوه غونډه کې په صوبه کې د کورونا د وایرس جاج اخیستل شوی دی. په دې غونډه کې ویل شوی دی چې د کوټ په فاطمه جنا او شیخ زید اسپتال کې د کورونا د ناروغانو د علاج مرکزونه پرانستل شوی دی. په دې غونډې ته دا هم ویل شوی دی چې په بلوچستان ایالت کې دا وخت د نږدې 1200 څخه زیات چینایي کسان د پرمختیا په بیلابیلو پروژو کې کار کوي. په دوی کې تر ټولو زیات کسان و کراچی ته څیرمه د بلوچستان په لسبیلا سوالی کې دي چیرې چې 1502 چینایان د پرمختیا په بیلابیلو پروژو کې دا وخت په کار بوخت دي. د چارواکو وینا چې د ځینو د وینو سیمپل اخیستل شوی دی، خو تر دم ګړی پورې په یوه کې هم د کرونا وایرس نه دی مندل شوی. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی او مشال ریډیو ته وویل چې د بلوچستان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي.
کرونا وایرس د مخ تړلو لپاره چې د بلوچستان ګورنمنت خپل میجرز اخستې دي، په دې کې کسموس بلوچستان درې ایرپورټس دي. په ایرپورټس هر سړی چې شوکیږي داغه په ایرپورټ ټوټل سکرینینګ کیږي او سکرینینګ بعد هغه ته ایرپورټ ته راوتو اجازه ورکول کیږي. د دې علاوه په بارډر ایریاز کې خلکو ته راتګ چې کوم خلک رانټر کیږي هغه یې سکرینینګ روان دي. اډیشنل اضافي فنډس دی یل ډپارټمنټ ته اوس ریلیز کیږي او کوم چې زور آیسولیشن وارډز اوس داغه په ځای چې دی آیسولیشن روم جلا جلا هغه اسټابلیش کیږي.
بلې خوا ته کارپوهان وایي چې یوازې د کوچ په دوو اسپتالو کې جلا جلا وارډونه جوړول کافي نه دي، بلکې په ولس کې د دغه ناروغي په اړه پوهنه خپرول او لیبرټین جوړول هم ډیر مهم دي. په دې ترڅ کې د ډان نیوز نامتو خبريال سید علي شاه راته وویل چې د بلوچستان حکومت تر اوسه د پولیو پر وایرس باندې په بشپړ کنټرول نه دی مندلی.
بلوچستان کې دا وخت نه کورونا وایرس نه داسې یو ډیر خطرناک نه جوړیسته، خو د دې سره باوجود هم دلته چې کوم د اسپیتالو صورتحال دی هغه ډیر تشویشناک دی. یعنی په اسپیتالو کې زموږ چې کوم هغه د ریسرچ لیبرټین دی هغه نشته، مشینری نشته، کوالی فای ډاکټرز اول خوستنه بیا کوي هغه په پرایویټ کلینکس کې وي، نو د مور سره هغه استعداد نشته، هغه کپاسټی نشته. خدا نه خواسته که په بلوچستان کې دا نه جوړی ولګیږي، نو زما په فکر سره دلته په ډیر په زیات تعداد خلک چې دی هغه به متاثر شي. د تیرو 15 د دیر سو کلوسا د پولیو خلاف یو مهم روان دی. خدا وخت پولیو کې سیس چې دی هغه د بلوچستان په مختلف علاقو کی رپورٹ کیجیے.
پلپلو ته د بلوچستان د حکومت لخوا د دغه اعلان وروسته چې په بلوچستان ایالت کې دا وخت نږدې 1200 څخه زیات چینایان استوګن دي، په ولس کې ویره خپره کړې ده او د ډېری خلکو لخوا د غوښتنه هم پیل شوې ده چې حکومت دې سمدلاسه دغه چینایان و خپل هیواد ته ولېږدوي. دلته خبره ده د ونی ور ده چې 1280 چینایان په ګوادر، 1280 په چاغي او 343 د صوبې په نورو برخو کې دا وخت کار کوي. خود حکومتي چارواکو په وینا چې یاد شوي چینایان د تیرو دوو میاشتو راهیسې نه و خپل هیواد ته تللي دي او نه هم دغه ځای څخه څه نوی کس دلته راغلی دی.
اوریدونکو په خبرونه کې را سره لږ وخت پاتې شوی دی. زو د افغانستان خوست او پکتیا ولایتونو ته چرته چې کامی مشران وایي چې افغان حکومت د نوي مالی کال په بجټ کې د دوی اولسوالیو ته هیڅ نوي پروژې نه دي نیولي. دوی د خپل حقونو غوښتنه کوي او غواښ کوي ته غږ یې وانه اورېدل شو نو په لاریونونو به لاس پورې کړي. بل لوري ته ځایي چارواکي د غونډې د ګډونوالو د یادې دا په ځواب کې وایي چې د منګلو په سیمه او ولسوالیو کې غنی مهمه رغنیزه پروژې تر کار لاندې دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست او پکتیا د منګلو د قوم مشران او ځوانان وایي چې د نوي مالی کال په بودیجه کې د دوی د ولسوالیو لپاره د بیا رغونې پروژې په پام کې نه دي نیول شوي. دوی د سه شنبې په ورځ په غونډه کې وویل که چیرې د منګلو سیمو او ولسوالیو ته خپل حقوق ورنه کړل شي، نو د حکومتي ادارو په مخ کې به پرلت ووهي او د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره به لاریونونه وکړي. د غونډې یو ګډونوال د پکتیا اوسیدونکي جنت خان منګل مشال رړو ته وویل
د سه کال په بودیجه کې د منګلو دوی مستقل ولسوالۍ چې یوه د مساخل ولسوالۍ ده بل د قلندر ولسوالۍ ده هیڅ بودیجه په نظر کې نه ده نیول شوی. نو موږ د دولت ته وړاندیز کوو چې دا ولسونه بسازۍ ته ضرورت لري. هیله مند یو چې د منګلو د دې دوو ولسوالیو ولسونو ته خاصه توجه وشي.
قومي مشر حیدرګل منګل او یو تنځوان نوروز هم په خپلو خبرو کې د ولسمشر پارلمان او ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې د دوی ونډه او حق دې نه ضایع کیږي.
زموږه د رئیس جمهور نه نیولې تر پارلمانه پورې دا غوښتنه لرو چې د هر لیارې نه موږ سهم د ځای لور نه شو موږ ته خپل حق ورکړی شي او کارونه کړی شي همدا ګلې به همدا څه شکل راولي.
مونږ درې هغه پلونه چې د دوه کول کېږي منظور شوی دي دوی کار نه پکوي. ولې علت یې څه دی؟ که چېرته مونږ ته دا کور ونه شو موږ کېدای شي پرلت د ولایت مخ ته پرلت وکړو.
د غونډې درې نورو ګډونوالو احمد منګل د خوست اوسیدونکي انجینر حضرت الله ریان او محمد رفیق غروال بیا له افغان حکومت وغوښتل چې د بیا رغونې په برخو کې د یاد سیمې لومړیتوبونه تشخیص کړي.
دلایتي ادارې څخه همدارنګه د مرکزي ادارې څخه د رئیس جمهور څخه هیله دا ده چې د هغه پروژې چې موږ ورته اشاره ضرورت لرو د قلنګ پل دی د قلندر پل دی په موساخیرو ولسوالۍ کې د کثیرو رشتوي سچوب لپاره تعمیر نه شتون دی کاملا د دې غوښتنو کې
چې موږ خپله نیس لیدلی دی د منګلو قوم ته اصلا هیڅ یوه پروژه په نظر کې نه ده نیول شوې. موږ غوښتنه کوو که چیرې کې دغسې ونه شوه موږ به لویو لویو لاریونونو بیا هم ځو خپل حق به غواړو.
څوک چې مسؤلین دي چارواکي دي دا غږ پرې کوي د منګلو دغه لوی قوم تر څو هغه ستونزو ته رسیدګي وکړي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي.
بلدوری ته د خوست چارواکي وایي ولایتي اداره د ټولو سیمو متوازنې پرمختیا ته ژمنه ده او په دې وروستیو کې لری پرتو ولسوالیو او سیمو ته پاملرنه ډیره شوې ده. د خوست دیوالي ویان طالب منګل وویل
دا مهال په موساخیلو ولسوالۍ کې د بیا رغونې شپاړس پروژې تر کار لاندې دي او تر څنګ یې عملا 216 بزګرانو ته د اصلاح شویو تخمونو او 1830 کورنۍ ته د خوراکي توکو د مرستو د ویش لړۍ روانه ده. همداشان د کلندر ولسوالۍ له مساخلو او بیا له خر سره د ولسوالۍ سړک نه درلوده چې د 40 کیلومترو سړک د جوړدو چارې پیل شوي او تر څنګ یې د دوه مندوایي او سره پلونه او 15 کیلومتره سړک ډیزاین تقریبا 80% بشپړ شوی او کوډي بودیجوي کې شامل ده.
که څه هم ډیر کله ولایتي چارواکي په ځینو سیمو کې د پروژو د نه پلي کېدو یو لامل نامني ګڼي، خو د منګلو مشرانو بیا په دې غونډه کې حکومتي مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې د پروژو په پلي کېدو کې همکاري ته تیار دي.
خیبر راتا مچوکا
خیبر را تم چوکڑا شناخت د خیبر را تم چوکڑا سو کسے دلری را ترا